درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دی. د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د دې خبرونې په پیل کې خبرونه لرو. په اوروزګان کې په یو ترافیکی پیښه کې څلور تنه مړه شوي او پنځه نور ژوبل دي. د اوروزګان ولایت د امنیه قمندانۍ ویندوی اخو ولی قریشي ازادي رادیو ته وویل دا پیښه تیر شپه د اوروزګان کندهار پر لوی لار ده سوځل د سوزل پسمکی د یو موټر د چپکیدو په نتیجه کې وشو. د بغیان په وینا په دې پیښه کې دوی شزي او دوه نارینه مړه شوي او پنځه تنه نور ژوبل شوي دي. یو شمېر افغان محصلانو چې په هند کې زده کړې نیمګړې پاتې دي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې دوی ته د هند د ویزې په ترلاسه کولو کې همکاري وکړي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ګڼ شمېر افغان محصلان چې په رخصتۍ خپل هیواد ته راغلي وو د هند سفارت د فعالیت د درېدو او د ویزې د نه لرلو له کبله بیرته د زده کړو د دوام لپاره هند ته نشي تللی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې شاغلی متقی افغان محصلانو ته ژمنه ورکړه چې د دوی ستونزه به په کابل کې د هند له سفارت سره شریکه کړي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو له لوري د دوو خبریالانو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. په اوروزګان کې د پیوستون شخص تلویزیون د نشریاتو مسؤول خان محمد سیال او د هلمند هیلی تلویزیون خبریال ځوان تکل د جمعې او شنبې په ورځو د طالبانو لخوا خوشی شول. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یو بیان کې چې پرون کمیټې په ټویټر کې خبر کړ د طالبانو د حکومت له چارواکو وغوښتل چې درې نور خبریالان هم خوشی کړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې له ملي رادیو تلویزیون سره د شپږیزې لیګ د اتم پړاو سیالیو د خپرولو په اړه موافقه لاسلیک کړې ده. په همدې حال کې راپورونه وایي چې طالبانو د کرکټ بورډ پخوانی رئیس عزیز الله فضلی نیولی دی. د فضلی د نیولو خبر وروسته له دې ورکول کیږي چې ویل شوي دي نوموړي یوه ورځ وړاندې غوښتل کرکټ بورډ ته ننوځي او ځان د دغه بورډ رئیس اعلان کړي. کرکټ بورډ په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. په ازبکستان کې د وروستیو ورځو په پراخو ناکراریو پسې د دغه هیواد ولسمشر پرون تایید کړ چې په دغو اعتراضونو کې مرژوب له پیښه شوې ده. دا ناکراری د یوې سیمې د کورواکۍ د پای ته رسولو لپاره د حکومت پر پلان د اعتراض له کبله رامنځته شوې. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف ویلي چې ناکراری او مرژوبلې پر پولیسو د یاغیانو د حملې له کبله شوې دي. په ترکیه کې د اوکراین سفیر وایي اوکراینی ځواکونو یوه بیړۍ نیولې چې د روسانو له لوري د اوکراین غله پکې بار وه. روټرز خبري اژانس په دې اړه د ترلاسه کړیو اسنادو له مخې ویلي چې اوکراین په وروستیو ورځو کې له ترکیې غوښتي وو د روسیې ژیبک ژولی بیړۍ وتروي. د روټرز خبریالانو ژیبک ژولی بیړۍ لیدلې چې د کارسو بندر د اوبو په غاړه درول شوې وه.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پر راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې داسې کړی. کابل لمر د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 13، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 21، کندهار ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 45 ټیټه 10، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 25، او جلال آباد هم لمر د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 29.
زموږ غله ازادي رادیو اوري. څلور بجې شپږ بجې او څلور دقیقې شوې. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي د دینی عالمانو غونډې د هیواد د بحران لپاره د حل لار وړاندې نه کړه. په دې غونډه کې شزو برخه نه لرله. د خبریالانو کمیټې له طالبانو د بندي خبریالانو د خلاصون غوښتنه وکړه.
موږ پوهیږو که ښځې په داسې ناستو کې ګډون هم وکړي ګډون به یې سمبولیک وي.
کابل شاریان وایي اختر په درشل کې څارویو شار ککړ کړی دی. له نسبتا اوږدې وقفې وروسته افغان ادبي بهیر بیا غونډې پیل کړې.
زما په خیال افغان ادبي بهیر په افغان ادب کې یو ډېر خوږ رنگین میناناک او له کولا ډک حرکت دی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه له طالبانو غواړي چې درې بندي خبريالان ژر تر ژره خوشي کړي. اماد الدین دوران، مرزا حسینی او جمال الدین دلدار هغه درې خبریالان دي چې لا هم د طالبانو په بند کې دي. له بلې خوا په ټولنیزو رسنیو کې د نیول شویو خبریالانو د خلاصون لپاره پراخ کمپاین پیل شوی او له طالبانو غوښتل شوی چې دا کسان خوشی کړي، خو طالبان د دې غوښتنې په اړه چوپ دي. جزئیات په دې راپور کې.
طالبانو پرون وویل په لغمان کې له خپل زندانه 15 بندیان آزاد کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبری اژانس د طالب چارواکو له قوله لیکلي د دې کسانو جرمونه واړول او دا لړۍ روانه ده، خو طالبانو د خوشي شویو کسانو د جرمونو په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره په زندان کې درې خبریالان هم شته چې نه یې تر اوسه د قضیو او نه هم د نیول کېدو لاملونه روښانه شوي دي. که څه هم د جمعې او شنبې په ورځ په روزګان کې د پیوستون غږ راډیو تلویزیون خبریال خان محمد سیال او په هلمند کې د هیلي تلویزیون خبریال ځوان تکل له بند آزاد شول، خو لا هم عماد الدین دوران، مرزا حسینی او جمال الدین دلدار د طالبانو په بند کې دي. عماد الدین دوران د روان کال د غوی په 24 په کابل کې، د افتاب راډیو مسؤول مرزا حسنی د غبرګولی په 3 په دایکندی کې، او د ګردیز غږ راډیو مسؤول جمال الدین دلدار په ګردیز کې د روان کال د غبرګولی په 9 نیول شوې دي. تازه د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له طالبانو غوښتي چې دا درې خبریالان هم له بنده خوشي کړي. د کمیټې پرون یوه خبر پاڼه کې ولیکل دوی له طالبانو غواړي چې د رسنیو د سرغړونې کمیسیون چې په دې وروستیو کې جوړ شوی ژر تر ژره فعال کړي. موږ دا غوښتنه له طالبانو سره شریکه کړه، خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ. طالبانو همدا ډول مدني او ټولنیز فعال عظیم عظیمي هم له میاشتو راهیسې خپل زندان کې ساتلی او د برخلیک په اړه یې هیڅ معلومات نشته. همدا ډول د نیول شویو خبریالانو په اړه هم تازه معلومات او دا چې دوی په څه حال کې دي رسنیو ته نه ورکول کیږي. له طالبانو سره په بند کې د خبریالانو او مدني فعالانو د خلاصون په اړه په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ کمپاین پیل شوی. کمپاین کوونکو له طالبانو غوښتي چې لومړی وضاحت ورکړي چې ولې یې بې له کوم دلیله خبریالان او مدني فعالان په ځانګړي ډول عماد الدین دوران او عظیم عظیمي په بند کې ساتلي او باید دوی یې بې له کوم قید و شرط هر څه ژر خوشي کړي. دوی دا نیوکه هم کړې چې طالبانو په مخکینی نظامونو کې په فساد ککړو کسانو ته د بیرته راتک هرکلی ویلی، خو خبریالان او مدني فعالان یې پر دوی د نیوکو له امله په بند کې ساتلي دي. د نیول شویو خبریالانو او مدني فعالانو د خوشي کېدو په اړه د بشري حقونو نړیوالو ملاتړو بنسټونو هم څو ځله غوښتنې کړي، خو طالبانو تر اوسه نه دي منلي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کابل کې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو د غونډې په خبرګون کې ویلي دی ناستې په هیواد کې د روان بحران لپاره رغون کې حل لار وړاندې نه کړی شو. دغه کمیسیون چې اوس له افغانستانه بهر فعالیت کوي د دې غونډې په اړه په خپل ټویټر پاڼه کې په یو مفصل تحلیل کې لیکلي دا ډول ناستې طالبانو ته په کور دننه مشروعیت نشي ورکولی.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د دینی عالمانو غونډه کې چې تیره اونۍ وشوه طالبانو خپلې غوښتنې په خلکو تحمیل کړي دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې اوس له افغانستان بهر په فعالیت بوخت دی د دې غونډې په اړه خپل تحلیل کې لیکلي د غونډې اجنډا له سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو لوریو سره شریکه نه شوه او طالبانو په پټه یوه اجنډا جوړه او په خلکو تحمیل کړه. د کمیسیون د طالبانو لخوا د دینی عالمانو د غونډې پرونتیا، مشروعیت، ټول ګډونوالي او د غونډې د پوښښ په برخه کې د رسنیو د پوښښ په محدودیت سخت نیوکې کړي او وایي د غونډه کې د افغانستان د روان بحران په اړه هیڅ رغوونکې حل لار وړاندیز نه شوه. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له قوله په دې غونډه کې ګډونوالو د خلکو د سازولۍ حق نه درلود او ورته بلل شوي ټول د طالبانو پلویان او د دوی فکری لارویان. د کمیسیون د طالبانو لخوا د دینی عالمانو په غونډه کې د خوځو په نه ګډون هم نیوکه کړې او زیاتوي د کارو خدای چې طالبان په نړۍ کې یوازینی سیاسي بنسټ دی چې په خپل سیاسي نظام کې د خوځو ونډه له منځه وړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دا هم وایي طالبانو د دې غونډې د جوړېدو په برخه کې د هیواد هیڅ قانون په پام کې نه دی نیولی او د ټولو ټکو ته په کتو دا ډول غونډې نشي کولی دوی ته په کور دننه مشروعیت ورکړي. د طالبانو حکومت بیا د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په دې نظر مایوسي ښیي. د طالبانو وایانت ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا غونډه چې د افغانستان د ټولو ولسوالیو د ټولو ناحیو نه پکې استازو ګډون درلود په 2592 تنه تعداد یې وو. دا ډېر لوی اکثریت چې په پوهانو راټولېږي او نظام مشروع ګڼي او حمایت یې کوي. ملګرو ملتونه او د دوی اړوند نور مؤسسې باید واقعیتونه درک کړي د افغانستان د خلکو غوښتنې په نظر کې ونیسي.
طالب چارواکي وایي په دې غونډه کې په هغو موضوعاتو بحث شوی چې د افغانستان د خلکو غوښتنې وي، خو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بیا وای د طالبانو لخوا د دیني عالمانو پر بلل شوې غونډه کې د طالبانو د مشانو خبرو وخو ده چې د دوی په فکری نظام، ادبیاتو او سیاسي جوړښت کې لا هم دیکتاتوري ژورې ریښې لري. دی کمیسیون په غونډه کې ویناوي او د غونډې پریکړلیک هم تر پوښتنې لاندې راوستې او لیکي په ویناوو او پریکړلیک کې له تاوتریخوالي ډک او جګړیز ادبیات کارول شوي وو او لیکل شوي چې هغه کسان د اوسني نظام پر ضد کوچنی عمل هم وکړي باید سر یې پرې او له منځه یوړ.
یو شمېر ښځې وایي شده چې د طالبانو د حکومت لخوا د علماو په ناسته کې هیڅ ښځه نه وه. دا ښځې وایي د دوی په باور دا ناسته د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو په ګټه نه وه. په دې موضوع مې د پوهنتون له استاد او د ښځو د مدافع نرګس مومن سره مرکه کړې او له هغې مې لومړی پوښتلې دي چې د دوی نظر څه ده.
مونږ یعنی په لومړی ورځ راهیسې همدغه د مونږ فوکس ډېر په دې خبره باندې و چې باید د ښځو ګډون پای پکې خو په دې غونډه کې دې په مشخصه توګه خپل که په عامیانه توګه وایم خپل خدمتګاران راغوښتي وغه کسان راغوښتي او هغه کسان چې دوی امر ورته کوي او د دوی تابعداران دي نو که په دې کې خځې وای یا نه وای دوی د هیڅ ډول فرق نه راوسته تغیر نه راوسته ځکه د تیر لاس یو لاس میاشت راهیسه تاسو وینئ چې یوازې کسان یوازې نه هغه ډله چې د دوی په مقابل کې هبشه غاګ جکړې هغه خځې وي خو د دوی په هیڅ صورت د غاګ نه دی اوریدل شوی دی او وسم د دې غونډې پایله یوازې په مغه خبرو باندې پایته ورسېد چې د دوی زړه غوښته څه چې دوی مشخصه د 13 یو لس میاشت میاشت رئیس په دې باندې کار کوي نو کې په دې ډله کې خځه وای یا نه وای زه فکر کوم چې په دې کې باندې اصلا هیڅ تغییر نه وای راوستای.
څه فکر کوي له غونډې خو معلومه شو چې نه د جنو شونځي او د پرانستلو نیت شته ځکه چې هیڅ یادونه نه شو اوس شوزه ته څه پکار دي چې څه باید وکړي.
اصلا تاسو د دې شایدان یاستئ چې د تیر درې ورځو راهیسې ټول ورته سترګې په لار وو او وګونه ټول ورته رانیولي وو چې کېدای شي یو حداقل د دې په وینا چې موږ درې نیم زره کسان راټول کړي دي د څلور دیرش ولایت نه موږ دومره کسان راټول کړي دي نو خلک ډېر ورته په تمه وو چې د ښوونځي د نجونو د ښوونځي په اړه به د دې نه پوښتنې وشي او دوی به خپل دا مسؤلیت وګڼي د دې په اړه به خبرې وکړي خو تاسو ویل چې هیڅ څه هم دې پاره و نشو ولی ځکه هغه 3000 کسان چې زموږ مطمئن يم چې داسې کسان به هم چې غوښتل خوونځي د نجونو په مخ باندې خلاص شي خو هغه لډار نشي کولای ځکه دوی یو دیکتاتورانه حکومت مختبیه چې هغه فقط دوی هغه څه چې غواړي کسان به هغه مختبیه کړي د په خوانی دوره د په خوانی تاریخ دا ثابته کړی ده چې دوی د خزو لپاره د خزو د تحصیل دښمنان دي او د په هیڅ صورت نه غواړي چې یو باثبات او یو سالم ټولنه ولري ځکه د یو سالم باثبات ټولنه اساس د خزو تعلیم او تحصیل د نیم قشر راویخول دي او دوی د نیم قشر راوی د کړای دی دوی نه هیڅ ډول استفاده د دوی د تعلیم او د تحصیل نه کی یا کسان چې تحصیل کده دي او یا هماغه نجونه چې اوس دې په حالت کې دي چې غوی باید درس وایي.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ایرانی رسنۍ وایي په دوه ورځو کې تر 4500 ډیر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي. د ایران دولت له تیرې شنبې راورسته د هغو افغان کډوالو د استلو لړۍ پیل کړې ده چې قانوني اسناد نه لري.
احمد شاه چې د بغلان ولایت اوسیدونکی دی تازه له ایران څخه د هرات اسلام کلا بندر ته راړول شوی. نوموړی چې یو کال مخکې ایران ته د کار لپاره په قاچاقي ډول تللی و وایي په تیر یوه کال کې په ایران کې په ودانیزو چارو کې کار کاوه او ګټلې پیسې یې کورنۍ ته لیږلې خو د ایران پولیسو څه موده مخکې هغه او ځینې ملګري یې په اتاق کې ونیول او افغانستان ته یې راولېږل.
یو کال په ایران کې وم، درې میاشتې مې کار کړی و. ماښام په اتاق کې ناست و چې پولیس راغلل او موږ یې ونیولو. د دریو میاشتو پیسې مو نه خستلې.
نو موړای وای لکم چا سره چې کار کاوه د دریو میاشتو مز دینه ور کړی او اوس نه په هیګي چې څنګه خالی لاسونه لخپلې کورنۍ او ناروغ پلار سره مخ شي. د احمد شاه کیسه د هغو زرګونو افغان ځوانانو کیسه ته ورته ده چې له ایران څخه افغانستان ته اړول کیږي. د فراه ولایت اوسیدونکو ابراهیم هغه 14 کلن تنکی ځوان دی چې ایران ته د قاچاقي تک پر مهال په لاره کې نیول شوی او بیرته افغانستان ته راړول شوی.
موږ ته یې وویل چې وتښتئ، موږ په منډه شو خو تیږو زموږ ملګری خو کړل او بریالی نه شو چې وتښتو. موږ یې ونیولو او ډېر یې وهلو. موږ ته یې وویل چې لاسونه مو پاس په سر ونیسئ، کښېنئ او پاڅئ. موږ یې ډېر وځورولو.
په وروستیو کې له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې ده. د ایران حکومت تېره اونۍ اعلان کړی و هغه افغان کډوال چې په غیر قانوني ډول دې هېواد ته ورغلي او اسناد نه لري له ایران څخه ایستل کېږي. تازه ایراني رسنیو ویلي چې په تېرو 2 ورځو کې له 4500 ډېر افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته لیږل شوي دي. د ایران تر څنګ ترکیه هم ویلي هغه افغان کډوال بیرته افغانستان ته استوي چې قانوني اسناد نه لري. افغانه کیهانه چې اوس په ایران کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې یوه میاشت مخکې په قاچاقي ډول ترکیې ته لاړ، خو له رسېدو سره سم پولیسو ونیو او زنداني یې کړ. نوموړی وایي ورور یې د افغانستان د ملي اردو سرتیری و او اوس د ترکیې له سرحدي پولیسو سره دی.
پولیسو ونیو، زندانی یې کړ. 14 ورځې زندان کې و. له هغه ځای څخه یې کم ته بیولی او اوس له کم څخه د وتلو اجازه نه لري او نه هم کولی شي چې له خپلې کورنۍ سره وغږیږي.
د ترکیه اناتولي خبري اژانس ویلي 333 افغانان چې په غیر قانوني ډول ترکیې ته داخل شوي پیژندل شوي او ډېر ژر به افغانستان ته واستول شي.
د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي د لوی اختر په درشل کې د څارویو بازارونه د ښار بیلابیلې سیمې ککړوي. دوی له کابل ښاروالي غواړي چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي.
په داسې حال کې چې د لوی اختر را رسیدو ته څو محدودې ورځې پاتې دي، د کابل اوسیدونکي اندېښنه لري چې د څارویو بازارونه به په ښار کې د ګډوډۍ او د ښار د ککړېدو لامل شي. دوی وایي چې دا مهال د کابل ښار په ځینو برخو کې د څارویو بازارونه ګرم دي او د طالبانو حکومت په مشرۍ له کابل ښاروالۍ غواړي چې دې ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي. د کابل دوه اوسیدونکو مجید او منصور آزادی رادیو ته وویل
دولت نه خواهش می داد چې دا یو ځای ورته وټاکي چې هلته لاړ شي عمل ته خپل مواشي خرڅکي.
دوی دا هم وایي چې د لوی اختر په ورځو کې خلک د څارویو له حلالولو وروسته اضافي مواد یا کثافات د سړکونو په غاړو اچوي چې د ښار د ککړتیا او ناروغیو لامل کیږي. د طالبانو حکومت په مشرۍ د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کابل ښاروالۍ سکال د کابل په 4 دروازو شمال، لویدیځ، ختیځ او جنوب کې د څارویو د اخیستلو لپاره ځایونه ځانګړي کړي دي. دا کار د 2 هدفونو لپاره شوی. لومړی دا چې د شنو سیمو له تخریب او دوهم د کانګو ناروغي له خپرېدو مخنیوی وشي چې له څارویو انسانانو ته انتقالیږي.
نوموړي وویل د دې تر څنګ په بیلابیلو سیمو کې د کثافاتو د ټولولو لپاره هم تدابیر نیول شوي او ځانګړي ځایونه ورته په نښه شوي دي چې د رسنیو ملا امامانو او په ښار کې د بلبورډونو له لارې یې اطلاعیې د خلکو سره شریکې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د لوی اختر په مهال مالداران له بیلابیلو ولایتونو څخه څاروي د خرڅلاو لپاره پلازمینې کابل ته راوړي او د ښار په ګڼه ګڼو ډکو سیمو کې یې پلوري چې دا مسله په ښار کې د بې نظمۍ او کثافاتو راټولېدو لامل کیږي.
له خبرونو ور اخوا ورسله هغه چې په افغان میرمنو د طالبانو د حکومت لخوا د سفر په مهال د محرم د لرلو شرط ولګیت په پلازمینه کابل کې شزي وای چې بیلابیل ستونزې لري. ان تر دې چې د اړتیا په مهال د پخوا په څیر په شاري موټرو کې تګ را تګ نشي کولای. موټر چلوونکي وای چې د طالبانو د مکتوب له مخې دوی نشي کولای چې په مخ کې چوکۍ کې میرمنې کښېنوي او یا هم د شا په چوکۍ کې نږدې نارینه ورسره کښېنوي.
ما تاسو ته پارم د خوخې زیرې دی او موږ لپاره خدا
په کابل کې یو شمېر ښځې وایي په ساعتونو ساعتونو د موټر په تمځای کې ولاړې وي، خو دا چې یوازې وي د موټر چلوونکو لخوا د موټر په مخې څوکۍ کې د کېناستلو اجازه نه ورکول کېږي، او که په شا سیټ کې کېني او بل ښځې نه وي نو اړ دي چې د دریو کسانو کرایه ورکړي. د کابل اوسیدونکو ارزو چې په خصوصي ښوونځي کې ښوونکي د وایي ښوونځي ته تګ ورته ډېر سخت شوی دی. د نوموړې په وینا ټول ورځې د موټر په تمځای کې د ښاري موټرو په تمه تیر شي، موټر وي خو دا چې له دې سره نورې ښځې نه وي موټر چلوونکي موټر ته د پورته کېدلو اجازه نه ورکوي.
روز میخوادم از این سرک میدان هوایی میخواستم طرف سلیم کاروان برم که یک موتر استاد شد خو طالب هم بود گفنی.
زه یو ورځ ده هوایی دگر لسرک نده سلیم کاروان خواتت لم یو موتر و داریده پا هغه که طالب هم نست و طالب موتروان ته ویل چی ته حق نلری چی ده مخی پا سوکه که خزی نکی نوی موتر روان شو. زه نور هم پا تمه شم تونست موتر رغی هغه ته می هم اونو شو کوی چې پورته شم. هلک اقتصادي ستونزې لري نشي کوی چې په موټر کې د دو یا دریو کسانو کرایه ورکړي. مخکې به د لینی موټر کرایه لس افغانۍ وو خو اوس 15 ته پورته شوی ده. خزی چې 40 افغانۍ ورکړي هغه 15 هم بیرته نه ورکوي. له ډیرو ستونزو سره مخ یو.
د کابل ښار بل اوسیدونکي سنوبر هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
از طرف طالبان خیلی آزار اذیت میشن و درچ
د طالبان لخوا میرمن ډیر زورول کیږي. طالبان موټر دروي هغه شوزو او انجن چطور ماسک او حجاب نه وی اغوستي تون چلند ورسره کوي. د مخې په سیټ کې مو طالبان نه پریږدي او شاته چکینو کنور شزی نه وی مجبور یو چې د ټول سیټ کرایه ورکړو. په دې بد اقتصادي حالت کې چې میرمن کار هم نه لري ډیره سخته ده.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت د 2021 میلادي کال په دسمبر میاشت کې یو مکتوب خپور کړ چې په کې له محرم پرته تر 8 کیلومتر پورې د نګرځیدلو موضوع یاد شوی و. له دې حکم وروسته افغان میرمنې د تګ راتګ پر وخت له ګڼو ستونزو سره مخ شوې. د ښځو د حقونو فعال نرګس احمدزی چې خپل هم له ورته ستونزې سره مخ ده وایي چې د طالبانو حکومت د په خپلو دې حکمونو له سره غور وکړي.
ډېری ډریوران یا رکشاوان زړه نه کوي چې میرمنې د پتنا ډول باندې انتقال کړي یا هم کچېری هغې سره نارینه نه اوسېږي مشکلات پېښېږي. زما په نظر کې اسلامي امارات په دې موضوع باندې یو څه بیا له سره غور وکړي او خپله دغه پرېکړه یو څه تغیره کړي. دا به ښه وي.
عبدالمجید چې د کابل په ښار کې تونس موټر چلوي وایي چې د طالبانو له حکم نه وروسته میرمنې په مخ کې څوکۍ کې نه کېنوي ځکه ویریږي چې جنجال ورته جوړ نشي. د شا په سیټ کې هم که نورې ښځې نه وي مجبوره دی چې له یوې میرمنې څخه د دوو کسانو کرایه واخلي.
تونس موټر چلوم د تیلو د قیمتي د طالبانو د فرمان سره زه نه سم کولی په سیټ کې یو سیاسر کېنم په څنګ کې بله سیاسر له کومه کوم ورته که پیدا کېږي یو ودانه نو که نورې پیدا شي ورسره ښه ترخه که نورې پیدا نه شي ودانه مجبوره من کته کړو ځکه چې طالبان په سیټ کې نارینه نه ورسره پرېږدي. یا په شا سیټ کې مثال د څلور نفر جای ده څلور نفر کې یو ښځه که کېني مجبوره هغه من کته کړو او یا نور هغه ته ښځې پیدا کړو. د فرمان سره دوی چې ورکړی موږ ډېر سخت مشکلاتو سره سره یاسو نو ته هیله هم ده چې دغه سیستم دوی برابر کړي.
خو د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت وایي د دوی په حکم کې یوازې دومره ویل شوي دي چې ښځې دې له محرم پرته 8 کیلومتره واټن کې یوازې سفر نه کوي. محمد صادق عاکف مهاجر ازادي راډیو ته ویل چې دوی د ښاري موټرو په مخ کې څوکۍ کې د میرمنو له ناستې سره هیڅ ډول ستونزه نه لري.
نه موږ دا نه دي ویلي کله چې میرمن یوازې وي نو موټر ته دې نه پورته کیږي. که چیرې په ښار کې وي نو موټر ته پورته کیدلی شي. شریعت دا منی او موږ هم ستونزه نه لرو. مخکې هم داسې څه نه وو. اوس موږ هڅه کوو چې په دې برخه کې د ښځو ستونزې حل کړو.
د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو په بیاځلي واکمنېدو سره تر اوسه ښځې د دوی له سخت محدودیت سره مخ دي. په دې اړه نړیوالو سازمانونو هم غبرګون ښودلی دی. له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي. په اکثر ادارو کې میرمنو ته د کار اجازه نشته. په لرې واټن سفر کې محرم او اجاب جبري شوی دی. دغه څه دي چې په تیرو 10 میاشتو کې پر افغان میرمنو باندې عملي شوي دي. آن په کابل کې د علماو په 3 ورځنۍ غونډه کې چې تېره شنبه پای ته ورسېدله میرمنو ته د ګډون حق ور نه کړل شو. د یادونې وړ ده چې په تېر جمهوري نظام کې به میرمنو په خپله موټر چلوه خو اوس د موټر زده کړې کورسونه هم د دوی پر مخ تړل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغان ادبی بهیر غونډې بیا پیل شوې. افغان ادبی بهیر چې له تیرو 28 کلونو راهیسې ادبی غونډې کوي، له سمودی راهیسې غونډې ځنډیدلې وي، خو اوس د دې بهیر غړي وای یو ځل بیا یې په کابل کې خپلې غونډې پیل کړې دي. جزئیات د هماین هیواد پر راپور کې.
دلته د افغان ادبی بهیر د بیا پیل لومړنۍ ناسته ده چې لیکوال استاد محمد آصف صمیم پکې خبرې کوي. د استاد صمیم په وینا افغان ادبی بهیر له تیرو 28 کلونو راهیسې د پښتو ادب خدمت کوي او هیله من دی چې ځوانان دې خدمت ته دوام ورکړي. د افغان ادبی بهیر غونډې له څه مودې راهیسې د کورونا او ورپسې د سیاسي تحولاتو له امله نه کېدې، خو اوس د دې بهیر غړو تکل کړی چې له دې وروسته به د پخوا په څیر هره جمعه په کابل کې غونډې کوي. د افغان ادبی بهیر غړی او د بهیر د بیا پیل د لومړنۍ ناستې ګډونوال رضوان الله وبرنګ وایي:
له نیکه مرغه تیره جمعه د چنګاښ پر لسمه د بهیروالو ملګرو په ګډه هڅه د افغان ادبی بهیر غونډې بیا پیل شوې. لومړۍ غونډه مو ترسره کړه. غونډه د پخوا په څیر او دا چې لوی ځنډ وروسته وه ډېره پرجوش او ښکلې وه.
د افغان ادبی بهیر د بنسټ ایښودونکو له ډلې مشهور شاعر پیر محمد کاروان په اوسنیو شرایطو کې د بهیر د غونډو بیا پیل یو نیک اقدام ګڼي. هغه وایي بهیر مخکې هم د ښکلا او هنر لمنه نیولې وه او اوس به هم دا کار کوي.
زما په خیال افغان ادبی بهیر په افغان ادب کې یو ډېر خوږ، رنګین، میناناک او له ښکلا ډک حرکت دی چې له پیله د افغان ادب په تیره د پښتو ادب لارویانو ته نوې زرغونې او ګلورینې دروازې پرانستې دي. افغان ادبی بهیر د هجرت په دوران کې هم د ښکلا او هنر لمنه نیولې. په تیر شل کلن دور کې هم او دا د نن سبا هم نیسي. که افغان ادبی بهیر همداسې په مینه او اخلاص له هنر او له ادب سره همګامه وو، د پښتو ژبې د روانو زمانو نسلونو ته به هم د ذوق او ښکلا زرین لاسونه ور وغځوي انشاءالله.
په وروستیو کې ادبی غونډې په دې خاطر پیکه شوې وې چې ځینو شاعرانو او لیکوالو د زده کولو لپاره په کتابونو او نورو ته د خبرو رسولو لپاره په ټولنیزو شبکو او ویبپاڼو بسنه وکړه. خو شاعر او د افغان ادبی بهیر غړی مولوی محمد علیم بسمل وایي زده کړه یوازې په کتابونو کې نه کېږي، بلکې د هر مسلک له کسانو سره په ناسته کې هم ډیر څه زده کېږي.
مولانا الیاس رحمت الله علیه فرمایلی دی سی دی دین یو برخه په کتابونو کې نه زده کېږي، دغه برخه د خو خلکو سره په ناستو ولاړو کې حاصلېږي. نو د ما په نظر دا خبره عمومي ده، په ټولو علومو کې د هغه علومو د رجالو سره ناستو ولاړه ضروري ده. نو د ادبی بهیرونو یوه ګټه همدغه ده. بل افغان ادبی بهیر، افغان ادبی بهیر خو ما له ډېرو استادانو اورېدلی سي، څومره استادان، څومره ژورنالستان، څومره ادیبان افغان ادبی بهیر روزلی دي. هغه پوهنتونونو کې نه دي روزل شوي، په پښتو پوهنتونونو کې.
افغان ادبی بهیر چې له تیرو 28 کلونو راهیسې غونډې کوي، په غونډو کې یې مشاعرې په شعرونو، لنډو کیسو او نورو ادبي ژانرونو کره کتنې او کله ناکله په ادبي موضوعاتو لیکچرونه هم ورکول کېږي.
د دې موضوع د نور ادبی موضوعاتو په اړه د جمعې او چهارشنبې په ورځو د ازادي راډیو ادبی مجله اوري.
ستاسو له پیغامونو
موږ پیغام دغه د هلمند څخه خبرې کوم. دغه موږ دغه افتخاري استادان یو، معلمین یو، دغه زموږ تنخواه یې نیکه پر غاړه اخیستې ده. اوس دغه زموږ تنخواه ده د بنده ده، دا درې څلور میاشتې کېږي. موږ به دغه چې سخت مشکل سره مخامخ یو، ولاکه یا د باندې وتلی شو یا د پوروړو د لاسه وتلی شو. بس په داسې مشکل کې مریضان راته پراته دي، د سرای کریه راڅه غواړي. نو زموږ د یونیسف ته ډېر په درنښت سره هیله ده چې دغه زموږ د مشهور کار وکړي. یونیسف په رښتیا سره خدمت کړی افغانستان ته. یونیسف کې نو که زړه پر موږ وسوځي، موږ د سخت مشکل سره مخامخ یو. او مننه د ازادۍ د رادیو څخه زموږ پیغام نشر کړي.
زما په نظر افغانان باید له دې غونډې څخه هېڅ تمه ونه کړي، ځکه ځینې ملایان وایي چې هغه کسان چې د امارت څخه ملاتړ نه کوي نه مني، وایي د هغو سرونه باید پرې شي. او ملای بطلا خونزاده وایی چی دنری سر هیچ دول تعامل نگواری. در حال دا چی ملای بطلا خون بخفل ریدا چی هواد که وسیلی چی در دن انگوتا او جانی چی ووس هم در دپتن دی خواه هم در بل هوادی و جور دی. یعنی ترگر اندازی پری موش ضروراتی دارو. نظما په شخصي نظر دا د افغانستان د 15 اویا ګوندو څخه چې رسمي ګوند دي او شپږاویم غیر رسمي ګوند دي چې راټول شوي دي د دې لپاره چې څنګه خپل واک ته دوام ورکړي او څنګه خپل منځي اختلافات ورکړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.